د افغانستان د امریکایي پانتون د برمته شوی امریکایي استاد کورنۍ وایي کیونګ کینګ د طالبانو له زندان خوشی شوی. دوی وایي هغه اوس مهال د امریکایي ځواکونو سره دی او له طبي معایناتو وروسته به خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. دوستانو، ستړي مشې د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا درې طالب زندانیانو خوشی کېدل له کابل نه، او د طالبانو له برمتې د دوو لویدیځو استادانو خوشی کېدل یا د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو تبادله د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو خانی استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره ځینې سهولتونه برابر کړي وو، او د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د اعتراض کوونکو پر ضد د حکومت له چلند اندېښنه څرګنده کړې ده. پورا خبر نو اوریده. و سوال طالبان د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان نن خوشې کړل. دا خبر د افغانستان د امریکایي پوهنتون په یوه اعلامیه کې نن خپور شوی دی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او ټیموټی ویکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل تشتولی وو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یوه استاد کیون کینګ کورنۍ نن په یوه بیان کې ویلي دي چې هغه امریکایي چارواکو ته سپارل سوی او ترتیبي معایناتو وروسته به امریکا ته د تګ لپاره تیار سي. کیون کینګ په خټه امریکایی دی. له هغه سره بل تشتول سوی استاد په اصل کې استرالیایی دی. د کیون کینګ کورنۍ د افغانستان له جمهور رئیس او د امریکا د حکومت له چارواکو مننه کړې چې د هغه په خوشي کولو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. عمران خان پر ټویټر لیکلي چې حکومت یې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دواړه استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سول. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زابل چارواکو په دې اړه معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. نن سهار د دې خبر تر خپرېدو مخکې وسوالو طالبانو تایید کړ چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه مهم غړي قطر ته ورسېدل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په راتلونکې اونۍ کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د کمیسون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایې د شمیرنې او تفتیش بهیر په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی او د دې اونۍ تر پایه به ختم سي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي، او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو، نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د ټاکنو د څارنې یو شمېر کمیسونونو د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید معترضو انتخاباتي ډلو ته هم قناعت ورکړي. د غزنی د خوږیانو ولسوالۍ خلک وایي حکومتي ځواکونو نن د پرولیسی وګړو پر کورونو ډزې کړې او یو ښځه او یو ماشوم په دغه حمله کې وژل سوی دي. د خوږیانو د سری کلا خلکو نن خپل مړي د اعتراض لپاره د غزنی ښار ته راوړي ول او د والي د دفتر مخې ته یې شول. یو اعتراض کوونکی عالم الدین د ازادي راډیو ته وویل
زه عالم دین د سری کلا اوسیدونکی یم. دا حادثه نن په 9:30 باندې راپېښه شوه. دوه ټاکیا او ټاک طالبانو د غرو له سرو څخه د بغل منځ څخه ټاک په وکی د بازار څخه د سی ټوفونه بند ک او کلی ویسته کورونه ویسته د پوستول سره نیم کلی ویسته په دې کور باندې ولګي کور ور خراب کای خانه ور خراب کړه.
د غزنی د والی ویاند ویلی چې د پیش پړه څیړنې کوي او که ثابت سو چې امنیتي ځواکونه همدن د سیمه ویشت مجازات بشي. د افغانستان حکومت مکررن پر وسوالو طالبانو تور پوری کوي چې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. ملګرو ملتونو له ایران غوښتنه کړې چې د اعتراض کوونکو پر ضد دي له پوځي زوره کار نه اخلي. په ایران کې د تیلو او ګاز د نرخ د لوړېدو له امله په مختلفو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې ویان نن په ژنیو کې وویل چې دوی جدي اندېښنه لري. ایراني چارواکي وایي چې په اعتراضونو کې تر اوسه 12 تنه وژل سوي، خو یو شمېر سرچینې وایي چې د دې شمېر پر لسهاو اوړي. رپورټونه وایي چې تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د برخې مسؤلینو ویلي چې دا ارقام د جدي تشویش وړ دي. د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلي بندیز له اغېزه تیر شي. د ایران حکومت تر هغه وروسته چې خلکو د تیلو او ګاز د نرخ د لوړېدو له امله په اعتراضي مظاهرو لاس پورې کړ په ایران کې انټرنیټ قطع کړی دی. براین هوک پرون د آزادی اروپا او آزادی راډیو له ایرانی برخی راډیو فردا سره په مرکه کې وویل
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime.
دا وایي اوس موږ د رژیم لخوا د دوه مخي سیاست ته متوجي شوو. تاسو ته مثال درکوم، هغوی په ایران کې انټرنیټ قطع کړی خو خپل مذهبي مشر جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر له انټرنیټه کار اخلي او پر سوشل میډیا پیغامونه خپروي. د مسکو وی شاري محکمې نن تایید کړ چې د پاول ویلن پرون د امریکایي وګړي تر محاکمې د مخه د توقيف مده تمدید شوې ده. د خبر لمخې ویل کېږي چې د محاکمې څخه د مخه د توقيف مده د وګړي د دسمبر تر 9 پورې غزول سوې ده. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او که مجرمو پیژندل سي په 40 کاله بند محکومېدلی سي. پاول ویلن او وکیلانو یې دغه تور رد کړی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکني مامور وکیلانو نن د مسکو په محکمه کې غوښتنه وکړه چې پر هغه شوې پریکړه باید نرمه سي او د توقيف په ځای باید په کور کې نظر بند سي.
دوستانو خبرنامو لازده ی راڈیونه واوریدل، فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو نن له دوی سره دوه برمته شوي د پانتون استادان د خپلو درې بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې لا برمتی خوشی کړل. د افغان امریکای پانتون د برمته شوی امریکایي استاد کورنۍ وایي کیون کینګ د طالبانو له زندان آزاد شوه دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. په ریپورت سربیره به د دې تبادلې په اړه د افغان ژورنالیست او څیړونکي سمی یوسفزی سره مرکه ولرو چې دی وایي ښایي په کابل کې له زندان خوشی شوي طالب بندیان به په دوحه کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم برخه شي. همدارنګه به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. ولسمشر اشرف غني نن ننګرهار ته تللی و، یوه ولسي غونډه کې خبرې کړې دي. دا به په یو رپورټ کې در واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي را روانه اونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړی شي. پر دې موضوع سربیره مو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه څرګندونو خبرو چې بحران ته یې د انتخاباتو د تګ خبرداری ورکړی او مسؤلیت یې هم د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه اچولی. د افغان امریکایي پانتون د برمته شوي امریکایي استاد کورنۍ وایي کیون کینګ د طالبانو له زندان آزاد شوی. دوی وایي هغه اوسمهال له امریکایانو سره دی او له طبي معایناتو وروسته به خپلې کورنۍ سره یوځای شي. په ورته وخت کې د افغانستان امریکایي پانتون د خپلو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، ویلي هڅه کوي څومره زر چې ممکنه وي خپلو استادانو سره اړیکه ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هیله ښیي چې د زندانیانو تبادله به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره زمینه برابره کړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د تختول شوي استادانو څخه د امریکایي کیون کینګ کورنۍ مني چې دغه برمته شوی استاد نن سهار امریکایي لوري ته سپارل شوی دی. د افغان امریکایي پوهنتون د دې تختول شوي استاد کورنۍ رسنیو ته په یوې لیږلې بیانیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي، وسلوالو طالبانو د دواړه امریکایي استادان د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي دي. د کیون کینګ خور سټیفنی میلر ویلي چې ورور یې اوس مهال امریکایي ځواکونو سره دی او له طبي معایناتو وروسته به خپلې کورنۍ سره یوځای شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون هم په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د خپلو دوو تنو استادانو له خوشي کېدو هرکلی کړی دی. افغان امریکایي پوهنتون لیکلي دوی د خپلو استادانو د خلاصون په برخه کې د ټولو لوریو د هڅو ستاینه کوي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدنې کمیسیون رئیس زلمی زابلی هم د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشی کېدو لپاره د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې له تیرو دریو ورځو راهیسې اوربند هم اعلان شوی و چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
طالبانو په دغه دریو ولسوالیو کې شاجوی دی، نوبات او شمولزدی د دریو ورځو لپاره اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند فلسفه ممکن هم دغه وسی چې دغه نفش تبادل شوی دی د موټر دلار یا تدایری لار څخه دي چې مسون دغه منطقې څخه خارج کی.
د افغانستان حکومت د دوو امریکایي استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، ملی خان او حافظ عبدالرشید له زندان آزاد کړی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې درې طالب بندیانو آزادي مشهور ته خو له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت ګام بللی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي د زندانیانو تبادله به د سولې خبرو لپاره مختک سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري د سیشن بی پورس ازادي رادیو سره خبرو کې هیله خو ده چې دا بهیر به د افغانانو ترمنځ په یو میز د کیناستو او خبرو د پایل لپاره ښه چانس وي.
واړو د خپل مقابل لوري څخه چې دوی هم دا په شنیت دوی هم دا فکر وکړي چې دا شنیت شوی ده او دا پروسه د دواړو خواو لخوا دا تسهیل شي او موږ وکولای شو مستقیما په د افغانانو د سولې د مذاکرات پر میز باندې کینو او دا خبرې اترې د سولې پاکړه وکړو.
طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د زندانیانو تبادله تایید کړې ده. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیګلی خبر پاڼې کې لیکلي د ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې بهیر سره مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خغلی خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی هیله مند چې دا ګام د ټولو ښکېلو لورو د ډاډ لامل شي چې د سولې بهیر بیا ورغوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون استادان د 2014 کال د اګست په 8 نیټه په کابل ښار کې وتښتول شول او له طالبانو سره د 1099 ورځو له تیرولو وروسته د سشنبې په ورځ بیرته آزاد شول. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا افغان ژورنالیست او څیړونکی سمی یوسفزیاوی خی په کابل کې له زندان خوشی شوی طالب بندیان په دوه کې د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره یو ځای شي. لا سمی یوسفزی څخه مې د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل په داسې حال کې چې افغان حکومت تیرونی د طالبانو د طالب بندیانو د تبادلې پریکړه اعلان کړه خو وروسته ارګویل د طالبانو لخوا د شرایطو نه پوره کول له کبله دا پریکړه وځنډوله او دوی پرې بیا غور کوي. له سمی یوسفزی مې وپوښتل چې اوس څه بدل شول چې افغان حکومت د انس حقانی په شمول درې طالب بندیان خوشی کړل.
ډاکټر صاحب اشرف غنی دپاره دا یو مشکل ګام و چې پورته کې خو کله چې دا ګام پورته کړو د هغه وخت کې یعنی داسې ویل کېدو چې اقل دغه ګام د پورته کولو وخت کې به طالبان د تشدد نه کار نه اخلي خو متاسفانه ماښام ډاکټر صاحب اشرف غنی تقریر وکړو سبا په کابل کې یو بمی برید وشولو یا په لوګر کې امریکایانو برید وشو چې له امله دغه معامله وزنډیده خو بل اخره استاد بریخه چې پرته له کوم خاصو شرایطو چې یعنی د تبادله معاملات سره شوی دا قطر ته طالبانو وګړي رسیدلې دي او همدارنګه د افغانستان خاوره کې د نننه د پاکستان سرحد ته نږدې امریکایي استادان هم امریکایي طرفونو ته سپارل شوی دي.
یوسف زسه پاغه سیمه کې چې دغه دوه د استادانو د سپارل کېدو ریپورتونه ورکړل شوی دا بيخي د پاکستان سره د ډیورن پر کرخه پراته ول سوال دي. د دې معنی دا نه ده چې دغه کسان په پاکستان کې ساتل
ما په خیال دا مهمه نه ده نور چې دوی چیرته ساتل کېدل دي. نو وړاندې هم هغه کاناډایي خزو میړه هغه هم په پاکستان کې نیول شوی وو. برګډال هم ویل کېدل چې په پاکستان کې ساتل شوی وو او د دین اوراندي جان روډز یو خبرنګار وو هغه هم د قانوني شبکې لخوا تختول شوی وو. بیا په میرامشاه بازار کې پاکستاني قواو تراو تختیدلو. زما په خیال دا یو وس ډیر داسې پټ خبره نه ده چې دوی چیرته ساتل شوی وو خو مهمه ده چې دوی د افغانستان په خاور کې امریکایي قواو ته وسپارل شو.
تاسو معلومات په دې اړه باندې څه وایي چې دغه بندیان چې د طالبانو درې تنه بندیان دي دوی قطر ته استول شوې دي دوی د کوم شرایطو لاندې بل ته ساتل کیږي نه بيخي آزاد پرې خودل شو؟
نن چې ما یو شمېر خلکو سره په قطر کې خبرې وکړې طالبانو مشران هغه وایي چې کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. البته دغه کسان کولای شي چې د سولې په چارو کې د طالبان د سولې د دفتر یا د مذاکراتي ټیم غړي شي او زما په خیال په دغه باندې افغان حکومت هم اعتراض نه لري. د افغان حکومت یو شرط دا و چې دوی به بیرته جهادي فعالیتونو ته نه ځي یا د ورانکاري فعالیتونه به نه کوي. داسې بریکې چې دوی به په قطر کې پاتې شي لکه څنګه چې د ګوانتانامو 15 کسه بندیان اوس په قطر کې دي او عملاً د طالبانو د مذاکراتي او سیاسي کمیسیون غړي دي.
افغان ژورنالیست او څیړونکی سمی یوسفزی سره مبارکه واوریده. بلخوا طالبانو په یو رسمي اعلامیه کې د خپلو بندیانو ازادي دل او همدارنګه د دوی لوري د یو شمیر بندیانو خوشی کېدل تایید کړی دی. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنیو سره په یوه شریک کړی اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د کابل زندان څخه د خپلو دریو بندیانو انس حقانی، حجی مالی خان او حافظ عبدالرشید خوشی کېدل هر کله کی دی وی چې دا یو مثبت ګام دی او د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ننګرهار او دغلته د داعش پر ضد روان عملیات. افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. دا اعلان افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې په یوه ولسي غونډه کې وکړ. خو د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له ننګرهار وروسته دغه وسلواله ډلې اوس کونړ ته مخه کړې. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د منځوړلو اعلان وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د یوې غونډې پر مهال د امنیتي ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو ستاینه وکړه او ویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلواله ډله له منځه تللې ده. ښاغلي غني پاسونوالو ته په وینا کې وویل:
هغه شی چې تاسې په تدبیر وکړ، په لویو بمونو، په اوایی عملاتو، په کماندو و دی باندی و نسو، یو کال مخی بچات در تصور کولی سو چه نگرار که با مقداری دریو او دی خدای شکر بنده کهو چه داعش ما ختم کرد.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته ویلي و چې تر اوسه پورې د داعش 615 غړي تسلیم شوي چې د هغوی په منځ کې 400 مېرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. ښاغلي میخیل وویل چې په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان هم شامل دي. نږدې څلور کاله وړاندې 2015 زیږدیز کال کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالیو کې څرګنده شوه او خوځښتونه یې پیل کړل. د افغان امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه ډلې په لومړي سر کې د ننګرهار ولایت په هسکمینه، دور بابا، اچین او کوټ ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. که څه هم د 2018 کال په اپریل میاشت کې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دغه ډلې پر ضد د بمونو د مور په نامه یو ستر غیر هستوي بم هم استعمال شو، خو د دغه ډلې فعالیت یې کمزور نه کړ. دغه وسلواله ډلې په کابل او ننګرهار کې په لویو خونړیو پیښو کې لاس درلود چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. دغه ډلې د ننګرهار په چین کې قومي مشران په بمونو والوزول. دغه شانې د جلال آباد په ښار کې په هدفي وژنو او انتحاري حملو کې هم لاس درلود. له ننګرهار ورخوا په کابل کې هم دغه ډلې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو وروستۍ پیښه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو انتحاري حمله وه چې ګڼو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو اوس پوښتنه دا ده چې د تسلیم شویو داعش وسلوالو برخلیک بسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار په غونډه کې وویل چې د تسلیم شویو داعش وسلوالو له ښځو او ماشومانو سره د اسلامي او افغاني دود له مخې چلند کیږي. ښاغلي غني وویل چې د داعش له کورنۍ او بهرنیو جنګیالیو سره به د تفکیک له مخې چلند وشي او په دې برخه کې د ولسونو هر ډول پریکړه ورته د منلو وړ ده. خو د پښتونخوا د میرمنو او د ماشومانو په اړه ویل چې دوی د پاکستان حکومت ته نه بلکې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي. که څه هم افغان چارواکي په ننګرهار کې د داعش ډلې د بشپړې ماتې خبر ورکوي، خو په ولسي جرګه کې د کونړ یو شمېر استازي وایي چې له ننګرهار وروسته دغه ډلې اوس د کونړ په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د ملکی مرګ ژوبلې مسله تل د اندېښنې وړ یوه مسله وه. تازه رپورټونه وایي چې د غلطه د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. بلې خواته د سه شنبې په ورځ هم یو شمېر اعتراض کوونکي د یو مور او زوی مړي د اعتراض په توګه د ولایت د مقام مخې ته ایښي وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا سه شنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ولایت مقام مخې ته توجه سوی مور او وړکی ورور د مړو ترڅنګ درې تنه ماشومان چې دوه انجینر او یو هلک کو په احتجاج ولاړ وو. هیڅ یې نه ویل، بلکې په چغو چغو یې ژړل.
مور
تر دغه ماشومانو شاوخوا څلوېښت تنه نور مظاهره چان هم راګرځېدلې او دولت ضد شعار نه یې ورکول.
مار په ظالمانو، مار په خلکو، بې ګناه خلکو وینې تویبي.
دغه مظاهره چان د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د سرې کلا سیمې اوسېدونکي او ادعا یې درلوده چې د غزنی له پی آر ټي څخه په توغول سوي ډي سي توپ یې دغه دوه تنه وژلې او کور یې ورنړولی دی. د دغه مظاهره چانو له جملې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل ډیری وخت دغه ډي سي توپونه را توغول کېږي او پر کورونو مو لګېږي.
زه لمدینه یم، د سرې کلا اوسېدونکی یم. دا حادثه نن په نه بجې نه نیم بجې باندې را پېښه شوه. دوه ټاکه یو ټاک طالبانو د غرو له سرو څخه د بغول منځ څخه ټاک په وکړ، دله بازار څخه هم ډیسی توفونه بند کړه او کلی وسته کورونه وسته د پوسټو له سره هم کلی وسته. په دې کور باندې ولګېده، د دې کور کې واسه سره شهید شوه، یو زوی شهید شو، درې نور اطمینان ورته پاته شول. کور ور خراب کړي، خانه ور خراب کړه.
د دغه مظاهره چانو له جملې څخه حاجي شاه محمد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه توپ له پی آر ټي نه بلکې په هغه ځای کې له امنیتي پوستې څخه توغول سوی دی. د وایې له پیښې وروسته یې له والي وحید الله کریمزي سره ستونزه شریکه کړې تر څو د بې ګناه ملکي کسانو د وژلو مخه ونیول سي.
نن خو هېڅ نه پایر و، نه د چا له کور څخه پایر سوی و، نه له باغه پایر سوی دی، نه له کوره پایر سوی دی. دا ونې دغه خوا راغلی ول، دغه چې پیرونه وکړه دا شهیدانه دلته وکړه د کور له مخې.
په دا وروستیو کې په غزنی کې د ملکي کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. بل لور ته د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل که ثابت شي چې دغه کسان د امنیتي ځواکونو په برید کې وژل سوي دي نو سزا به ورکړي.
کچیر ته خدای نه خواسته ثابت شو چې دا د امنیتی ځواکونو له خوا فایر شوی، له شک پرته به چې لا مغه توپچی ډلې سره قانوني چلند کیږي. زموږ کسان، زموږ توپچی ډلې منصوبین ټول مشخص دي او قانون هم شته، دغه پرانا کې بلغه سره چلند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت پر وسلوالو دا پړوره چول کیږي چې دولسي خلکو له کورونو څخه پر افغان امنیتی ځواکونو برید نه کوي، خو هغه بیا دا خبره نه مني. دا لومړی ځل نه دی چې په غزنی کې ولسی وګړي وژل کیږي، بلکې په وار وار دا ډول پیښې رامنځته شوي دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي را روانه ونې کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه هغه څه چې کمیسون تر اوسه دوه ځله نقص کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی ساده د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به تاسو شو بیاشمنه پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو، نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سعادت زیاتوي په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ سوی، په نورو ولایتونو کې هم روان دی، خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د دغه بهیر مخه ډب کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وای د معترضینو لخوا د دغو ولایتونو دفترونو د بیا پرانستنې په هدف له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په څلور دېرش ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش بهیر د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل کړ، خو دغه پروسه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره مخ او د درې ورځو لپاره وځنډول سوه چې بیا ځلې د یک شنبې په ورځ پیل سوه. په ورته وخت کې پر انتخاباتو څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه دقیقه او په خپل ژمنه دی عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دی سمیرې رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې د انتخاباتو کمیسون داسې تصمیم ولري او پریکړې د قوانینو، لایحو او طرز العملونو مطابق وي یو مثبت ګام دی، خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخابات په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه شي څو د پروسې مخه ډب نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره سول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه دوه ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه مشخصه کړې خو نقصه وې هم ده.
آزادي رادیو. بلخوا ګلبدین حکمتیار وایي د هر ډول احتمالي بحران مسولیت به د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر غاړه وي. د افغانستان ولسمشر ته کاندید حکمتیار د دارالملک د شرکت په زندني کار انتقاد کوي. وایي دغه شرکت نه یوازې دا چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی بلکې درغلیو ته یې زمینه برابره کړې ده. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د پلټنې او د رایو د بیا شمیرنې د بهیر له پیلېدو سره د انتخاباتي ټیمونو، سیاسي ګوندونو او د افغانستان د سیاستوالو ناستې هم ډېرې شوې دي. د دغه اعتراضي ناستو په لړ کې د حزب اسلامي مشر او ولسمشرۍ ته کاندید ګلبدین حکمتیار هم د سه شنبې په ورځ یوه خبري ناسته جوړه کړې وه. ښاغلی حکمتیار د رای شمیرنې او پلټنې په پڅ بهیر انتقاد کوي او وایي چې د میزان د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې له درغلیو ډکې وې او دی به تحمیل شوی ولسمشر ونه مني. ولسمشرۍ ته دغه کاندید ټینګار کوي چې د هر ډول احتمالي بحران مسؤلیت به د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر غاړه وي.
د درغلیو تاییدول د پایلو د قلابیا او له تصویره له ډکو نتایجو د اعلان عواقب بعد د تصویر د عاملینو پر غاړه وي، نه د هغو پر غاړه چې له مشروع حق څخه دفاع کوي.
ښاغلی حکمتیار د درملوک شرکت درغلیو ته د زمینو په برابرولو تورنوي او د محاکمې غوښتنه کوي. ولسمشرۍ ته دغه کاندید په انتخاباتو کې په ټیټه کچه د خلکو د ګډون په اړه وایي دغه مسئلې ته په کتو راتلونکی ولسمشر به کودتایی وي. د ټینګار وکړ چې له خپل حق نه به په هره بیه چې وي دفاع وکړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ښاغلي حکمتیار دغه اندېښنې مخکې له وخته ګڼي او وایي کاندیدان باید منتظر وسي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه له قانون سره سم ترسره او د ولسمشریزو ټاکنو نتایج اعلان کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال آزادی راډیو ته وویل
ولسمشر نه په خپله باندې د کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه کوي او نه بل چاته د اجازه ورکوي چې د کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه وکړي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په کارونو کې مداخله وکړي او کاندیدان کولی شي چې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز الرحمن ابراهیمی آزادی راډیو ته وویل
دوز هم اگر موارد یا مطرح میشه
که بیا کوم موارد مطرح کی کول شي خپل شکایتونه د انتخاباتو شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنده کوم پریکړه چې د افغانستان خلکو وکړه هماغه اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د پلټنې بهیر او د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. کمیسیون ویلي چې دا بهیر به روانه ونۍ بشپړو په راتلونکې ونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم یو نړیوال او سیمایزه موضوع. دا امریکا دا بهرنیو چارو وزارت ویلی نور داسې کوم دلیل نشته چې په لویدیځه غاړه کې د یهودی میرزایونو جوړیدل غیر قانوني وبل شي. د خبری هرکلی د اسرائیلو صدر اعظم کړی خو د فلسطینی ادارې غوسه یې راپارولې. نوری اسنوری په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون اعلان وکړ چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطیني سیمو کې یهودي میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په ټکر کې اچوي او هغه هم داسې وخت کې چې په اسرائیل کې کین اړخی سیاستوال بینی ګنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل ورسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه یې دقیق مطالعه کړل متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میشځایونو جوړول له کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره په ټکر کې نه دي. پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکي وګړو میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي او دا د سولې د پر مخ وړلو په وړاندې خنډ نه شي انګېرل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړه د خبرو له لارې حل کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریې ولاړه وه چې په 1978 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه او له مخې یوه لسیزه مخکې د اسرائیل لخوا اشغال شوې فلسطیني سیمې له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پومپیو د دې څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه وینا یوه تاریخي تېروتنه اصلاح کوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نتانیاهو په یو بیان کې وویل چې دغه پالیسی د تاریخي حقیقت څرګندونه کوي او هغه دا چې په یهودا او سمارا کې یهودان بهرني استعمارګر نه دي. په انجیل کې لویدیځه غاړه په دغه نوم یادیږي، خو فلسطیني ادارې د مایک پومپیو پر دغو څرګندونو انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا د پالیسۍ دغه بدلون بشپړ له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې د وړاندې کولو لپاره زر